السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مسپخین یو بجه د خبرونه چې د اکرام مسکینیار په تخنیکی همکارۍ ز نجیب امیر درته وړاندې کوم ورکیوري چې اورګزو ایجنسی کې 14 شوي بلوچستان کې کسان تختول شوي قومي سملای کې د پوزي عدالتونو د جوړولو لپاره قانون کې د لپاره بحث کیږي او د رنګ نور راپورونه هم لرو په کراچۍ کې عوامی نیشنل پارټۍ د یو مشر د وژل کېدونه هم خبرېږي خو د دې ارسنه وړاندې سره عالم مومند تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
ورکتو ایجنسی کې د والیبال د لوبې پر مهال 14 شوي چارواکي وایي د قبایلي سیمو څخه د بې کوره شو کډوالو د واپسۍ لپاره یې پلان تیار کړی او د زابل په مرکز قلات ښار کې ځانمرګي بریچ شوی دی چې له امله یې تر اوسه پورې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. د ورځو جنسي چارواکي وایي پر مخام 14 کې درې کسان وژل شوي او د 9 زخمیانو درملنه روانه ده. یو انتظامی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي بیګا مشال دوسه وویل چې 14 د کلایي د کډي سیمې په حسینی یا والیبال میدان کې ښخ شوي بم له وجې شوي او د پیښې ټول قربانیان شاګان دي. په همدې حال کې د کلایي هسپتال مشر ډاکټر سید ریاض حسین بیګا مشال دوسه ته د زخمیانو د علاج په اړه وویل بلوچستان چارواکي وایي چې په کلا سپولا کې له یو بس 15 کسان تختول شوي دي. د کلا سپولا مرستیال کمشنر اسف خان بیگا مشال دوته ویل چې د کسانو د موندلو لپاره یې پراخه لټون شروع کړی دی او د دې تختونې سبب نه دی معلوم. بلوچستان کې تیر وختونو خلک د پیسو لپاره تختول شوي. چارواکي وایي بس د جوب سیمې دی او د 15 کسان ترې د کلا سپولا په تنګي سیمه کې کوز او تختول شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په دوی کې درې د جوب، یو د کوچلاغ او یو بل د خیبر پختونخوا د صوبې اوسیدونکي دي. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې پر دې اړه څه نه دي ویلي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره په 21 آئینی ترمیم او آرمی اکټ کې د بدلون پر بلونو بحث کیږي. د قومي اسمبلی تر بحث او منظورې وروسته به دا بلونه سینټ ته ځي. په قانون کې تر بدلون وروسته به د 2 کلونو لپاره جوړېدونکو هغه پوځي عدالتونو ته قانوني ملاتړ ترلاسه شي چې د چارواکو په خبره د ترګرۍ سره د مبارزې لپاره ضروري دي او ترګرو ته به په زر سزا ورکولو کې لوی رول ولوبوي. د دې عدالتونو د جوړېدو خبره تر هغې وروسته راپورته شوه چې وسلوالو په پېښور کې د دسمبر په 14 تاریخ خواوشا 155 کسان وژل. بلخوا د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر پرون مازیګر خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پرون پېښور کې یوه غونډه کې د پوځ مشر د خیبر پختونخوا ګورنر وزیر اعلی او نورو لوړپوړو چارواکو فیصله وکړه چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو خلک به په مرحله وار شکل خپلو سیمو ته لیږل کیږي. افغان چارواکي وایي تر هغې وروسته یې د هوایي میدانونو د امنیت لپاره ګامونه سخت کړي چې هندوستان خبرداری ورکړ چې د هندي جازونو د هایجیک کولو یا تختولو خطر دی. د افغانستان د کونو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی نن د مشال ډیو افغان څانګې ته وویل چې که څه هم وسلوال د جازونو د تختولو زور نه لري خو بیا هم دوی د کابل حامد کرزي نړیوال میدان لپاره نور امنیتي تدابیر نیولي دي.
د ټول امکانات څخه کار اخو ترڅو د پروازونو مسؤلیت خوندي شي. یعنې په دې کې موږ دا ثابته کړې دی او نړیوال پروازونه د کابل څخه دوامدار توګه باندې شته. هندستان او نور هیوادونه دي ډاډمن اوسي موږ خپل تدابیر لرو. او دوهمه خبره دا چې ترکستان هم دومره توان نه لري چې د افغانستان مهم هوایي میدان د پاره پروازونو د پاره کوم مشکل ستونزې ایجاد کړي.
هندوستان د وسلوال لخوا د جازونو د ممکنه تختونې خبرداري تر هغې وروسته ورکړ چې تیر هفته هندي چارواکو ویل له پاکستانه ورتلونکي هغه کشتۍ د اور لګېدو له امله چاودلې چې له چاودېدونکو موادو ډکه وه. د زابل په مرکز قلات خار کې ځانمرګي بریچ شوی دی چې له امله یې تر اوسه پورې دوه تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. چارواکي وایي برید نن سهار شاوخوا لس بجې د قلات خار کابل بانک ته څیرمه شوی او هدف یې د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وو. د زابل امنیه قومندان غلام سخی روغ لیونی وایي د امنیت امیر له برید څخه روغ وتلی. بلخوا د زابل د ملکی روغتون چارواکي بیا وایي دوی ته د پیښې له ځای لس تنه جوبل او دوه مړي ورول شوي. تر اوسه د برید پړه چا پر غاړه نده اخیستې. د افغانستان په نورستان ولایت کې د سولې شورا چارواکي وایي دغلته وسلوالو تر هغې وروسته جګړې کول کم کړي او د سولې لار یې خپله کړې چې بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوي. د دې شورا یوه چارواکي ډاکټر عبیدالله عابد پرون مشال ته وویل چې ډېرو طالبانو ورسره تر هغې وروسته د سولې بهیر سره د یوځای کېدو لپاره رابطې کړې چې تېره جمعه امریکایانو د خپل جنګي مشن د ختمېدو اعلان وکړ. د امریکې د بوسټن په مرتان کې د بمی چاودنې لپاره تورن جوهر سرنایو په مقدمه نن شروع کیږي. د جنوري په دریم تاریخ یو عدالت د سرنایو هغه اپیل رد کړ چې پکې د دې مقدمې د ځنډولو او له بوسټن ښار د وستلو خبره شوې وه. دا برید د 2013 کال د اپریل په میاشت کې شوی وو چې پکې درې کسان وژل شوي او له 218 زیات زخمیان شوي وو. او د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی له استرالیا وغوښتل چې پوځي مرستې دې زیاتې کړي ځکه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د مقابلې لپاره نورې وسلې او روزنې ته ضرورت دی. عبادی پرون بغداد ته لاړ او د استرالیا د وزیر اعظم ټونی ایبټ سره یې ولیدل. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ځینو نورو هیوادونو د وروستیو کې د یو پروګرام اعلان وکړ چې له مخې به یې د عراق پوځیانو د روزنې کار تیزیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه او اوس د موسم حال او د کرنسیو بیو په اړه معلومات له یوسف کاکړ اورو.
نن د دوشنبه په ورځ د پېښور عابد کرنسی بازار څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ نیوي پیسې اخیستل کیږي او په 101 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 121 روپۍ او 122 روپۍ. یو پوند په 145 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 22 روپۍ 40 پیسې او 22 روپۍ 50 پیسې. سعودي عرب یو ریال په 16 روپۍ 50 پیسې او 16 روپی 50 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 50 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپی 20 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې ځای په ځای ورېځوي. همداراز په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 18، بنو کې 2 او 15 او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو د اسرائیل مومن او د کرنسی او د هوا حال مو زمونږ د همکار یوسف کاکړ نو اوریدل. په پاتې خبرونه کې له مانه جبا مر سره په مهمو راپورونو کې به واورې چې ورګزو کې 14 شوې ده. د دې پیښې په اړه یو تنوای
کھیل میدان ہو کنا کلی والا کسان سکون دغه کې بهر مځي غریب کھیل کو اندري کسان دغش مړ دي دا ټول شګان دي او برمت خل دي.
په کراچي کې د عوامي نېشنل پارټي یو مشر وجل شوی.
دا هم د منځله پښتې چې څنګه راووتو الته کې د کور خاطر دا پېټرول ډیزل پمپ ته هغه تر راووتو اول ته کې په موټر سایکل سوار سوګراله په باندې د دې وکړي د سلو ګولې دی ولګي دا غینه بعد دې شي.
میرمن نسیم ولی خان وای فوزی عدالتونه د زهرو ګډ تی خو تیرولی اړین دی.
چیدی عدالتونه دغ زمونږ لپاره زهر خو د پاکستان مرض داسې ډیر شوی دی چې دا اوس د زهرو نه بغیر نه کی.
پاکستانی چارواکو فیصله کړې چې د قبایلی سیمو کډوال به د فروری په میاشت کې واپس خپل سیمو ته لیږل شروع کړي. یو کډوال وای
مو نوم یا سر دو پدېمونه می ډېر خوشحالي او چې دا اعلان یې مشته وکړو پدېبونه می روغړې دي.
که تر پای را سره وای د مشال مرکه هم اورې چې د زلور کې باز محمد کاکړ سره غږیدل یو را سره اوسه. دا هم د خبرونې لومړی راپور. او رګزو ایجنسی کې د والیبال په یو میدان کې 14 لک تر لږ درې کسان وژلې دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې 9 کسان زخمیان شوي هم دي چې د دو حالت مرګونه دي. وژل شوي او زخمیان ټول شیعه وګړي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده اخیستې. په دې اړه نور تفصیل له طارق او رګزي څخه اورو.
دا اورګزو انتظامی چارواکی وای چې بسیما کې بامی 14 شوی دا چې بګی درې تنه مړه او 9 نور زخمیان شوی دي. د دې په خبره پیښه د اتوار په مازیګر د کډې بازار سره نږدې په والیبال میدان کې شوی دا چې پکې ټول 12 تنه په نخښه شوی دي. یو انتظامی چارواکی مشال لډیو ته ویل پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې بسیما کې د لوبغاړو ترمنځ د والیبال لوبه روانه وه او ډېر خلک ورته د نندارې لپاره ناست وو. د ویل په میدان کې به هر ورځ ځایي خلکو د والیبال لوبه کوله چې په دغه 14 کې هم دوی په نخښه شوي دي. د زیاته کړه بسیما کې 14 د ریموټ کنټرول په وسیله شوی ده چې بګی درې تنه ځای پر ځای مړه شول. د دا هم ویل په مړو کې د 15 او 1.5 کالو د دوو ځوانانو نه علاوه د 12 کالو یو ماشوم هم شامل دی.
کل میدان و کنه کلی ولا کسان سکو دغه ته بهر مزي غریب کل کو درې کسان دغه شي مړه دي. نازیم علی, والد مبین علی, وسیم علی, والد نیاز مهدی, سرفراز علی, والد خیال نبی, دغه مړي درې دا ټول شګان دی او برمت خل دی.
د پیښې وروسته ټول زخمیان مختلفو هسپتالونو ته رسول دي چې د زینو حالات خنه خودلې کیږي. د کلایي هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر سید ریاض حسین مشال لډیو ته ویل د پیښې سیمې ته د مرستې لپاره د ډاکټرانو عمله استولې ده او زیاتوي چې ځینې زخمیان د ابتدایي علاج پس د هسپتالونو نه رخصت کړي دي.
غام دی کلای والا سول اسپتال کلا سٹاف کی ہو غزی کے فرسٹ ایڈ ورکر ہوا تھا اور چکم سیریس کیس ہو اگر ریفر کر لو تو آج یا پشاور تھا
دے پی خبرا لاچا پخپل سر نہ دے اخستی شیخان و سر پپولا کڑے بازار دو کزی اور اگزو ایجنسی پہ حدودو کی رازی چیرتا کی دا برامت خیل قوم خلق کو سیگی پسیما کے دا دینا اڑان دے ہم بامی 14 شوی دی واضح دیوی چی نومبر میاش پہ 2014 کال کے دا افغانستان دا بکتیا والے دا والیبال پہ میدان کی زمرگی بچیو چی بکش پیتا آم و گڑی مڑا آشا و خاصل نور زخمین شوی بو تارک و رگزے مشال راڈیو
زمونږ د همکار راپور موریده. د بلوچستان د کلی سیف الله امنیتي چارواکي وایي چې د دې ځلې له تنګې سیمې څخه د ژوب له یوه مسافر بس نه نامعلومو وسلوالو 15 تنه تښتولي دي. چارواکي وایي په تښتولو شو کې 4 د بلوچستان او 1 کس د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د چارواکو په خبره د دوی د لټون عملیات پیل شوي دي. خدای نور ناصر له کوټې نه نور حال راکوي.
د سیف الله کلا د امنیتي چارواکو په خبره د اتوار په مازیګر د دغې ضلې له تنګې سیمې وسلوالو له یوه مسافر بس څخه 15 مسافر تښتولي دي. چارواکي زیاتوي یاد بس چې له کوټې ژوب سیمې ته روان و کله چې د تنګې پر هوټلونو د لمانځه لپاره ودرېد نو وسلوالو د دغه بس 15 سپرلي وتښتول. د سیف الله کلا مرستیال کمیشنر آصف خان چې نه یې غوښتل ږغ یې ثبت سي مشال راډیو ته د پیښې پخلی وکړ او زیاتوي د دوی سرتیرو په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي دي. د دغې سیمې د چارواکو په خبره په تښتول سویو کې درې د ژوب سیمې, یو د کوچلاغ او یو بل د خیبر پښتونخوا د سوابۍ اوسېدونکی دی. بلې خواته په کوټه کې د امنیتي چارواکو ځینو سرچینو بیا وویل د ملیشا ځواکونو لوړپوړو چارواکو خپلو سرتیرو ته امر کړی چې په همدې سیمه کې د پلټنې عملیات ژر تر ژره پیل کړي تر څو تښتونکي د تښتول سوي مسافر کومې خواته په وړلو کې بریالي نه سي. د سیف الله کلا تنګه سیمه چې له ګوال اسماعیل زئی سره څیرمه پرته ده, په همدې ګوال اسماعیل زئی کې په تیره یوه میاشت کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا عملیات کړي او د یو شمېر وسلوالو د وژلو او ژوندي نیولو ادعا یې هم کړې. ځینې سرچینې وایي تښتونکي وسلوال طالبان دي چې د دې عملیاتو په عکس العمل کې یې همدا مسافر تښتولي دي. که څه هم د دې 15 تښتول سوي مسافرو د تښتولو مسؤلیت د ریپورټ تر بشپړېدو پورې کومې ډلې قبول کړې نه دی, خو په تیر وخت کې له سیف الله کلا څخه د تښتولو د ورته پیښو مسؤلیت وسلوالو طالبانو قبول کړی او د تښتول سویو کسانو د بیرته راخوشي کولو لپاره یې د هغوی له کورنیو څخه د کروڑونو روپیو تاوان غوښتنه کړې.
خدای نور ناصرو په کوټه کې د عوامي نېشنل پارټۍ چارواکي وایي د دوی یو مشر سیف الله افریدی په کراچۍ کې د ناصرګندو وسلوالو په ډزو وژل شوی. نوموړی ګوند وایي د دوی لسګونه مشران او پلویان په کراچۍ ښار کې په ورته ډول وژل شوي, خو حکومت یې نه وژونکي نیولي او نه هم د دوی د مشرانو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. له کراچۍ نه ظفر کریمي راپور راکوي.
د اتحاد ټاون پولیس وای پیښه تیر ماښام د افریدی کالونۍ سره نږدې هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو په سیف الله افریدی ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو. د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان د دغې پیښې وروستو له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل سیف الله افریدی د دوی د ګوند د مغربي کراچۍ قیم مقام صدر وو او د دغه ګوند له مخکښو مشرانو څخه وو.
دا زمونږ د عوامي نېشنل پارټي ډیسټریکټ ویسټ د ضلع ویسټ کې د هغې قائم مقام صدر وو. د ډاکټر ضیاءالدین د شهادت نه پس دی د دې ضلع صدر وو. نن د ماښام د مانځه نه پس دی چې څنګه راووتو هلته کې د کور خواته د پېټرول ډیزل پمپ دی هغې ته راووتو او هلته کې په موټرسایکل سواره څوک راغله په ده باندې ډزې وکړې.
یاد دی وی څو هفته وړاندې د کراچۍ د همدې ضلع یو بل مشر ډاکټر ضیاءالدین د وسلوالو لخوا وژل شوی وو. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د کراچۍ په مغربي ضلع کې د دوی د ګوند په غړو او مشرانو د تیرې څه مودې راهیسې بریدونه دوام لري چې په ترڅ کې یې د دغه ګوند یو شمېر غړي او مشران وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان زیاتوي په دوی ترسره کېدونکې حملې دوی د وسلوالو په وړاندې له خپل کړي دریځه نشي پشا کولی.
پارٹی په پاکستان کې هغه واحد پارٹی ده چې دوی عملي طور د دهشتګردۍ خلاف دي او دهشتګردو په نشانه باندې. افسوس خبره دا ده چې د حکومت د طرفه زمونږ د پارٹی قائدینو ته یا دغه تحفظ نه ملایږي. زمونږ بار بار دا مطالبه کړې دي او د هغې باوجود حکومت ته د نااهلي او لاپرواهي او غفلت ته چې د هغې په نتیجه کې زمونږ
بلې خواته د کراچۍ پولیس وایي د دوی لخوا د روانو عملیاتو په ترڅ کې تر ټولو زیاتې چاپې په مغربي کراچۍ کې وهل شوې دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن سهار مشال رډیو ته ویلي په مغربي کراچۍ کې د وسلوالو خوځښتونو د نورې کراچۍ په پرتله زیات دي او په دغو سیمو کې نه یوازې د عوامي نېشنل ګوند پلویان په نښه شوي بلکې ګڼ شمېر پولیس سرتیري هم په یاد ضلع کې د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د پوځي عدالتونو د جوړولو ته قانوني تحفظ ورکول لپاره نن د پاکستان قومي اسمبلی کې په قانون کې د ترمیم کولو په اړه بحثونه کیږي. که چیرته دا بیلونه منظور شي نو بیا به د یو لړ قانوني مراحلو طی کولو وروسته په قانون بدل شي او پوځي عدالتونو جوړولو ته به قانوني ملاتړ ترلاسه شي. چارواکي وایي د ترهګرو د ځپلو لپاره پوځي عدالتونه ضروري دي. زموږ همکار ریاض موسی خیل په تیره خبرونه کې موږ ته داسې معلومات راکړ.
د کل راستی د پیښور د پیښې وروسته چې ټولو سیاسي ګوندونو په دې خبره باندې اتفاق کړی دی وسره سیاسي او فوجي مشروالې هم چې د ترهګرۍ یا د وسلوالو په ضد د یو کوټلي کاروایي وشي او د دغه مقصد دپاره چې کم کسان ونیولي شي د ترهګرۍ په تور تورن وي نو د هغې خلاف باید چې زر تر زره د مقدمو اورېدنه وشي او هغې ته سزا ورکړی شي. نو دې دپاره د فوجي عدالتونو د جوړښت یو تجویز هم وړاندې کړی شوی د خالی په ورځ باندې چې کم د قانون انصاف او د اطلاعاتو وزیر دی پرویز رشید هغه دغه بیلونه وړاندې کړی وو اسمبلی ته. نو هغه د بیل پاس کول خو عام طور سره دا طریقې دي یو بیل وړاندې کړی شي په هغې باندې که بیا د چا اعتراض وي هغه بیل بیا سپیکر مختلف متعلقه کمیټو ته ولیږي او بیا کمیټه کې په هغې بحث وشي کمې نوې نقطې چې په هغې کې اچولي وي هغه پکې واچولي شي او د هغې وروسته دغه بیل راوړی شي. خو کله چې د خالی په ورځ دغه بیل د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وړاندې کړو نو ټولو په متفقه توګه باندې دغه بیل د بحث لپاره منظور کړو او دغه رنګ نن به بیا په دغه بیلونو باندې بحث کیږي. د هغې تر مخه به د کال 1952 چې کم آرمی ایکټ ته په هغه کې د بدلون خبره شوې ده او ورسره په آئین کې د بدلون خبره ده چې یو وشتم آئینی ترمیم وته ویل کیږي.
زمونږ د همکار ریاض موسی خیل معلومات ما اوریدل. د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره بیګم نسیم ولی خان وایي که څه هم پوځي عدالتونه دوی د پاکستان لپاره مناسب نه ګڼي خو دا چې حالات ډېر توجن دي نو د زهرو دا ګوټ پاک کول وي. نوموړي دا څرګندونې مشال لډیو ته کړي.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشر بیګم نسیم ولی خان ویلي چې هغوی کله هم پوځي حکومت یا پوځي عدالتونه نه دي منلي خو اوس وخت داسې راغلی چې بغیر د پوځي عدالتونو د سیمې حالت نه سمېږي او داسې عدالتونه منل مجبوري ده.
موږ لا پارټي په دې ناست نه ده خبرې نه کړې دا خپل خبر کوم کله مریض داسې شي چې هغه ته د زهرو ضرورت وي نو د زهرو بوټه تېر پېږو چې دې عدالتونه دا زموږ د پاره زهر خو د پاکستان مرض ده
پرون مازیګر په شوقدر کې د یو شمیر ظلمو او مشرانو په عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې کې د شمولیت په دوران مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې بیګم نسیم ولی خان زیاته کړه.
ته جنرال حمید ګل خبري واوره، هغه د جنرال خبري دي کاغه د طالب خبري. په استادانو کې طالبان نه وته، په نوکر پیشه خلکو کې طالبان نه وتل، په لارو کوڅو کې نه وتل. خدای شته چې دوه سوه کسه راټول شي، نو نه پوهېږو چې کوم طالب دی او کوم طالب نه.
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه، تر کومه چې په افغانستان کې امن نه وی راغلی، نو هیڅ کله ګاونډي هیوادونو کې هم قدارې ممکن نه دی.
او چې څوک په افغانستان کې امن نشته، په پاکستان کې امن نه راځي، په کیسه به ووایم چې په دې ټوله منطقه کې امن نشته.
بیگم نسیم ولی خان راغلی او د ولی ډلې غړي وته په خپل تقریر کې وویل چې نن به د پوځي عدالتونو د جوړولو ضرورت نه و پیښ، خو که دغه وسلوالې ډلې د پاکستان ځینې پخواني حکومتونو نه وې جوړې کړې.
لا چې وته اشرار وې، که دا وته ته دهشتګر وې، او که ته وته سالم وې، او که هر څه نوم چارا پیدا کړ، خو تیر حکومتونو را پیدا کړ. هغوی ولې کیمپونه جوړول، هغوی ولې وسلې ورکول، او هغوی ډاډ ورکاو او لېږلې افغانستان ته چې هلته رواني وکړي، هلته بربریت وکړي، او هغه د افغانستان هغه پاکه ځمکه چې ده هغه خړوب کړي. په وینو
په دې غونډه کې د شوقدر د بېلابېلو واردونو ظلمو او مشرانو په عوامي نېشنل ګوند ولې ډلې کې شمولیت اختیار کړ چې بیگم نسیم ولی خان ورته سری ټوپۍ په سر کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د پاکستان حکومت په دې بوخت دی چې پر ترهګرو د مقدمو چلولو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړي. د دې لپاره په اساسي قانون کې د بدلون لپاره مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې شوې چې نن پرې بحث کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به هغه کسان هم دغو عدالتونو ته راکش کړي، او که نه چې په نورو هیوادونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ بلل شوي دي او پاکستانیان دي، او د داسې ګام پورته کولو یا نه پورته کولو اغېز څه کېدای شي؟ بریوال کاکړ پرې راپور لري.
د پاکستان حکومت د پېښور پر سکول د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته نه یوازې د مرګ له سزاګانو ځنډ لري کړی دی، بلکې پر ترهګرو د مقدمو لپاره یې د پوځي عدالتونو د جوړولو په هڅو هم پیل کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د شنبې په ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په ډاګه کړه چې په دې پوځي عدالتونو کې به یوازې پر هغو کسانو مقدمه چلوي چې یا خو په ترهګرۍ کې لاس لري او یا هم د ملک پر ضد فعالیتونه کوي. پاکستان په داسې وخت کې د ترهګرۍ له منځه وړلو هوډ څرګند کړی دی چې افغانستان او هند دواړه تور لګوي چې د پاکستان له خاورې په دې هیوادونو کې ترهګري کیږي. که څه هم پاکستان دا نه مني، خو هند د ممبئی په پیښو کې د لشکرې طیبه او افغانستان د حقانی شبکې او کوټې شورا بیلګې وړاندې کوي. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان به د ترهګرۍ پر ضد پیل کړو عملي ګامونو کې د هغو ډلو یا کسانو پر ضد هم څه وکړي، او کنه کوم چې په افغانستان او هند کې په ترهګرۍ تورن شوی دی. په اسلام آباد کې میشت خبریال او لیکوال حامد میروای په اساسي قانون کې د یوویشتم بدلون منظورول او د هغه عملي کول به د پاکستاني حکومت لپاره یو ازموینه وي. حامد میرویل نړۍ دې ته ګوري چې آیا پاکستان د هند د ممبئی په بریدونو کې د تورونو کسانو پر ضد څه کوي او کنه. حامد میر زیاته کړه،
تر ټولو لوی ازموینه به دا وي چې د زکی الرحمن لکوي مقدمه د پوځي عدالت ته وړاندې کیږي او کنه. که چیرې پوځي عدالتونه رامنځته کیږي او د زکی الرحمن مقدمه ورته وړاندې کیږي، نو په نړۍ کې به د دې عدالتونو په اړه باور پیدا شي، او که داسې ونه شو نو دا عدالتونه به په نړیواله توګه باور ترلاسه نه کړي.
حمید میر وویل پاکستان باید د افغانستان او هند خوشاله کولو لپاره نه، بلکې د خپلې ګټې لپاره بې له څه توپیره د وسلوالو پر ضد جدي ګامونه واخلي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو امرالله امان له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل افغانستان او پاکستان باید لومړی له یو بل سره داسې تړون لاسلیک کړي چې د یو بل مجرمان به یو بل ته سپاري. د د پوینا کچیر داسې ګام پورته سي، نو دا به د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي باور د زیاتېدو سبب سي.
ګومان کوم چې دا شروع دي او دواړه ملکونه باید خپل تعهدونه خپل منځ کې کېږدي. زمونږ دغه دهشتګر او دغه د تروریزم او د القاعدې د دې له امله مونږ ټولوو، دې نه زیات زیان هم د اقتصادي له لحاظه، حیاتي له لحاظه، د اجتماعي له لحاظه دا دو ملکونه ولیدله او یو رنګ یې اوس ویني. امکانات د دې سره چې دغه دهشتګري له دواړه ملکونه ورک شي.
په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي پاکستان له افغانستان او هند سره د بندیانو د تبادلې کوم ځانګړی تړون نه لري. د ده په وینا په کار ده چې په دې لړ کې ګامونه پورته سي. ده وویل که چیرې پاکستان افغانستان او هند سره کښېني او یو بل ته د مجرمانو پر سپارلو سلا سي نو دا به سیمې ته د کرارۍ په لړ کې ګټه ورسوي.
دا کار وشي دې سره به زما په خیال باندې د دوی هغه چې کوم مسلې دي د هغې د حل کولو دپاره به دا یو ډېر مضبوط قدم وي. بیا به که د دوی خاوره د بل هیواد خلاف استعمالېږي نو د هغې به څه نه څه مخنیوي وشي.
پاکستانی چارواکي وایي په راتلونکو څو اونیو کې به شاوخوا 1500 داسې کسان په دار وځړوي چې د دوی په وینا د ترهګرۍ په پیښو کې نیول سوي دي. د ملګرو ملتونو تر څنګ د بشري حقونو یو شمیر سازمانونو هم پر پاکستان غږ کړی دی چې د مرګ د سزا لړۍ ودروي او پر دې سزا بندیز ولګوي.
او اوس په د مجید بابر په رپورټ کې واورئ چې د پاکستاني حکومت د ډیرو هڅو باوجود د بلوڅو د ازادۍ د غوښتلو تحریک مړاوی شوی نه دی.
پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر کال د نومبر د میاشتې په سر کې کله چې په بلوچستان کې یو بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټیډ بلوچ آرمی باندې د راپورونو له مخه یوې بلې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بریدونه وکړو او د دغې ډلې یو کمانډر یې ووژلو او څلور نور جنګیالي یې ونیولی شول، نو داسې ویل کېدل چې دا کړکیچ په بلوچستان کې د یاغیتوب د خاتمې سبب جوړېدای شي. او د پاکستان د حکومتي ادارو په ډیرو برخو کې یو شالی وه چې ګوندې د دې نه پس به د پاکستان لپاره دغه د بیلتون غوښتونکو ډلو سرخوږی پای ته ورسي. د ورځپاڼې په خبره په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو ترمنځ مخ په زیاتېدونکې همکارۍ او رابطې وار له مخه د پاکستان د هغه حکومتي ادارو لپاره ځکه د اندېښنې خبره وه چې دغه همکاري په یاد صوبه کې د حکومتي واکمنۍ لپاره خطر جوړېدای شو. مقاله زیاتوي چې پاکستانی حکومت په 2008 کال کې د بلوس بلتون غوښتونکو د مینځ وړلو په مخه څلور اړخیزه تګلاره خپله کړه. په لومړي سر کې هغه بلوس فعالین په جسماني توګه له مینځ وړل چې په سنا سره ډول یې بلتون غوښتونکي فعالیتونه کول او که په چا به یې معمولي شک هم راغو نو د مرګ پروانه به یې جاري کېده او د دې له وجې بیا د بلوسانو پر ضد د حکومت لخوا یو منظم جنګ پیل شو. ورځپاڼه زیاتوي چې د بلې تګلارې له مخه د پاکستان استخباراتي ادارو په دغو بیلتون خوښو ډلو کې خپل لاسپوسي خلک په دې مخه ورګډ کړل چې دغو ډلو کې اختلافات خواره کړي. بل یې داسې شخصي مرګونې ډلې جوړې کړې چې بیلتون خوښي به یې وجل، لکه د بیلګې په توګه د شفیق منګل ډله چې بیلتون خوښو پسې به ګرځېدل او وجل به یې. او څلورمه هغه تګلاره وه چې له مخه یې په نسبتا سیکولر بلوس ټولنه کې د مذهبي سختدریزۍ ورګډولو په مخه په بلوس میشته سیمو کې د مذهبي درسو جال خورکو. مقاله کې راغلی چې کله چا دا سوچ او فکر وی چې د غکړونو سره به په بلوچستان کې د بیلتون پالو تحریک ختم کړي نو دا به د هغوی خام خیالي وي.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د شمالي وزیرستان کډوال بنو شاوخوا سیمو نه بیرته خپل سیمو ته واستوي. د شمالي وزیرستان ځنو اوسیدونکو د ټلیفون د لارې زمونږ همکار عمر دراز وزیر ته ویل چې په دې پریکړه ډیر خوشاله دي.
رحمت الله خان در پخیل خبرې کوم. پرین چې کوم اعلان وشولو د چیف آف آرمی سټاف نه یا اختیار نه چې کوم بیان جاری شولو هغه خلک ډېر زیات خوشحال دي او هغې خوښۍ ته اندازه نه شي لګوه چې خلک څومره زیات خوشحال ده. که نه بنو ټاون شیپ سره نږدې یو کاس ته خو د خوښۍ نه خاص اتې خوشحالو. که نه د ټولې خلک یې ډېرې خوښۍ نه په سترګې چې نیش کښې شوي او ډېر زیات زیات دي. مثاله که ژړل نن چې څومره آی ډي پي سره میر میلاویږي او کس یې بالکل چې مبارکۍ سره ویر کوي او ډېر زیات
خپل کلی امیز ځکه وکړم دې کرینا ملي خپل کلر مې سر سره زار دا وې غون درته دې دې لکه کشمیر خپل دا وړه وېړ کې شول دا خپل کلی کلی ول شول یو بل وطن پروت دی او مشت ډېر یو دی نه ول کلی ته مې لوټ شي اول وشا خوشي غر منو کوي نندوره و کې
دمنا یوت پټول پون دی میش خالق دی میش کلیول زکا چې کم از کم پردای و تاندا دا په دې پردای و د میتا حقیقت ډیر ډیر تکلیفي نه دی می په دې کې مو دی ستاندا ا دې ګلونه نه ډاکټا و دی ستان و دې ګلې ګلونه ترا دی میش دلې به کړل دی او په مات نه دا تا کو لري چې د ګلونه دی ستان می ستا ګل لري حقیقت ته دی میش ډیر ډیر تا کو دو نه نو می سه دې دی فقیر زبردست خوشی دو په نره شده باندې او غټه خبره دا ده چې می حکومت نه دا تا کو دو چې دای بار بار وی چې می نو وزیرستان او نوی وزیرستان چې صاحب میر دا ځای وړي چې میر رامن غوړي او تلی می دره کې هم اول غوړي چې کله دینا جوړ شي او میر دا نو کیم نسل دا دا مطلب دا چې تلی مفتاشي کنا
دا مشال ریډیو دا
درنګ ساتلا په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې ده په پوره یو نیمه بجه به تاسو ته سره عالم مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي او تر هغې وروسته به د مشال مرکه اوري.
ورغزو ایجنسی کې د والیبال د لوبې پر مهال چاودنه شوي. د ورغزو ایجنسی چارواکي وایي پرون ماښام چاودنه کې درې کسان وژل شوي او د نهو زخمیانو درملنه روانه ده. یو انتظامی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي بیګا مشل ورته وویل چې چاودنه د کلای د کډی سیمې په حسینی یا والیبال میدان کې ښخ شوي بم له وجې شوي او د پیښې ټول قربانیان شاګان دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د حملې پلا پر غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان چارواکي وایي چې په کلا سیپولا کې له یوه بسه 15 کسان تښتول شوي دي. د کلا سیپولا مرستیال کمیشنر اسف خان بیګام شلر وویل چې د کسانو د موندلو لپاره یې پراخه لټون شروع کړی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر دې اړه څه نه دي ویلي. نن د پاکستان په قومي سملې کې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره په 28 مېنی ترمیم او آرمی 1 کې د بدلون پر بلونو بحث کیږي. د قومي سملې تر بحث او منځوري وروسته به دا بلونه سینټ تزي په قانون کې تر بدلون وروسته به د دوو کالونو لپاره جوړیدونکو هغه پوځي عدالتونو ته قانوني ملاتړ ترلاسه شي چې د چارواکو په خبره د ترګري سره د مبارزې لپاره ضروری دي. بلخوا د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو اداري ایس پی آر پرون مازیګر خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په خبر کې یو غونډه کې د پوځ مشر د خبر پښتونخوا گورنر وزیر الله او نور لوکو چارواکو فیصله وکړه چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې به کورشې وي د قبایلو خلک به په مرحله وار شکل خلوصي متعلقل کیږي. افغان ولسمشر ویلي دی چې دیشي امریکا غواړي له افغانستان د خپلو پاتې ځواکونو د ایستلو پر پلان لسر غور وکړي. اشرف غنی دا څرګندونه یې له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه کړی دی. غنی ویل وروستۍ نیټه ذهن متمرکزوي خو عقیده نوي. او د زابل په مرکز کلات خار کې ځانمرګي بل شوی دی چې له عملی تر اوسه پورې دوه کسان وژل شوي او څلور نور جوبل دي.
اسرائیل مومند چې تاسو ته د مهال خبرونه وړاندې کول اوریدونکو اوس هم د مشال مرکه چې دا وری په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر د بلوچستان د یو نامتو وکیل باز محمد کاکړ سره د مرکه کړې ده. باز محمد کاکړ دوه وارې د بلوچستان د وکیلانو د ټولنې مشر پاتې شوی دی او همدارنګه د خپل مشال لړیو ته وایي چې تلې هڅه کړې ده چې د بېوزلو خلکو غږ پورته کړي. دا مرکه تاسو ورې
کډرمن اوریدونکو په کوټه کې مخ د نور ناصر هرکلی کوم. د مشال مرکز ځل په کوټه کې لایو مشر وکیل باز محمد کاکړ سره کوو. کاکړ چې دوه ځله د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه مشر پاتسوي تلیه د بیوازلو خلکو په حق ژغ اوچت کړي او د قانون د بالا دستی لپاره هر وخت حلې ځلې کړي. باز محمد کاکړ صاحب ستاسو پیدایش په 2 December 1901 کې د مسلم باغ په کلی اورګس کې سوی. ستاسو د لمړنۍ تعلیم پاره د لمړنۍ زده کړو پاره راتوې چرته ملمنه یې ځکه بیا وکړې.
موږ خو بنیادی طور پر سیدیو د کلیز موږ ملغزار دي د مسیم باغ زخه د جنوب په جانب یو 15 کیلومتر زما ابا وجداد لغزه کړي. زما پلار د مزدوري په سله کې لکلي زخه بازار ته رالی. مسیم باغ بازار ته لغه باد د خپل دکانداري شروع کړ. زموږ اکاسی او پېش امام او زما پلار او زما اکاسی د دوه ورونو نو دوی ګډ سره وسیدل. بیا زما پلار له مسیم باغ څخه ورګستو لاړی. الته زما خپل پیدائش الته د زما د مشران ورونه پیدائش په مسیم باغ بازار کې وو. بیا موږ الته پرایمری سکول ورګس کې تر څلرم جماعت پوري موږ الته سبق ویلی او لسرم جماعت بعد موږ بلته کډر او کله مسیمباغ بازار ته او لمسیمباغ بازار کې سدی لسرم جماعت واخله بیا ته لسم جماعت پوری ما لمسیمباغ په های ګورنمنت های سکول کې د خپل تعلیم وکړ.
صحیح لغه بعد مو بیا اف اس سی یا بی ای بی ایس سی مال ته بیا پکوټ کې وکړم.
لغه بعد بیا موږ چونکه په مسیمباغ کې کالج نو اور د وسایلو د کمی باوجود ډیر مشکل کارو په وښپو کې تعلیم کول زما مسرورم تر دې مخکې په کوټه کې تعلیم کولی اور بیا زر عالم اف اس سی سیمه مطلب دولسم جماعت په ساينس کې ورسره ورته وایو په ګورنمنت ساينس کالج کوټه کې موکي او د ګورنمنت ساينس کالج په هاستل کې زما اوسېدم کوو. لدې بعد زما بی ایس سی انرس هغه درې کال دی هغه ما د بلوچستان یونیورسيټي زخه وکي او لدې بعد بیا ایم ایس سی فزیکس طبیعت سی ورته وای نه پاکی ما ایم ایس سی په بلوچستان یونیوسټی زو وکړه.
بیا وکالت ته څنګه راغلاست او د وکالت ډیګری مې چیرې وکړه؟ آیا له ماشومتوب مو دا شوق وو او که یا هم بس هغه حادثاتي تور باندې ولاړ اوس وکالت ته؟
حادثاتي تور نه سی ورته ویل زما دا خیال دی زموږ سره داسې وسوسې کم ټیم مشکشنی ولو زه د پرایمري جماعت طالب علم د افغانستان انقلاب رالی د انقلاب په نتیجه کې د افغاني ورونه سي دي الته کپ چیرې متاثر وو هغه دلې رال او بالخصوص زموږ د کلی سره آس پاس په مسیمباغ کې ډېر غټ کیمپ وو د دې سیمې د دې صوبې د کم پښتنو په سیمه کې اوس پوری د مسیمباغ ډېر غټ کیمپ وو او تر کیمپ مخ کې دوی اکثره زموږ په کلی کې وو په دامانو کې دوی اوسېدلو. دا د دې یو اثرات رالی د دې ټول سیمې پر ځوانانو د دې خلکو په تعلیماته طبقه باندې او سیاسي طبقه باندې کوم ټیم چې موږ د کالج طالب علمانو باوجود د دې موږ خالي توجه او سبق ته ول بیا چې موږ یونیورسيټي ته ولاړو لیکن د معاشري د ټولنې د کمی سیمې د پښتنو د سیمې مجموعي سیاسي سماجي ثقافتي اثرات چې موږ پر ځینو ډېر غټ اثر وکړي. ځکه زه دا لفظ حادثاتي نه ورته وایم زه خپل ډېر شوقین ولم چې زه کم ایم ایس سی طبیعت کی زما ډیر سیات شوق او دلچسپی ولا لیکن چونکه اغه کم سی دلته د تعلیمي نظام او د ماحول جوړ سو داغه برای راس اثر سدی زموږ پر ذهن باندې لا شوري ډیر غټ اثرات وسو او د دې په نتیجه کې بیا زه د یو سیاسي سټوډنټ تنظیم سره زما وابستګي هم پیدا کړه. دغه په نتیجه کې بیا ما تر خپل صلاحیتو تر د پوری د تعلیمي دارو کې دننه د صوبې په تعلیمي دارو کې دننه ما سیاسي سرگرمیانی هم فعال ساتلې او د انساني بنیادی حقوقو سکم تنظیمانو لاغو سرم زما وابستګیانی ولې په دې سلسله کې د صوبې د باندې د صوبې دننه مختلفو خلکو په مزګو باندې موږ دورې کولې. نو زه دا وایم چې د دې د لا په طرف زخه د وکالت له طرف توجه په بنیادی طور پر گرچه زما مضمون سیو اگر ایم ایس سی او د لا کالج د لا د ډیگری تعلق نسته لیکن چونکه زموږ اگر کم مجموعی جغرافیایی سیاسی صورتحال سے جوړ سو او بین الاقوامی صورتحال سے جوړ سو بالخصوص دعا بین الاقوامی قوتونه درته ډیر سرگرم وو او د دې بسیت پښتون د دې وطن اوسیدونکو د دې د پښتون د وطن په والا باندې زموږ پر ذهن باندې اساس اثرات پرېښو زموږ توجه د دې خواته وسې زموږ هرغه شوبه سی ال کې د ملازمت بجای یو داسې آزاد شوبه سی الته موږ د خپل وطن د خپل سیمې د یو مظلوم د خلکو یا د خپل شناخت د خپل جغرافیا د دې لپاره چې د موږ ته مکمله ازادي او د دې لپاره که موږ اواز پورته کو قرباني ورکو او زیات زیات هم خیال کل پیدا سو چې تاګه موږ په وطن باندې موږ د وطن د تعلیم موږ د وطن د سماج موږ د سمدن د ثقافت بالخصوص د پښتنو د وطن غ ولسی دا ونن سي درته غاژم سلويش کار کیږي سی پر وطن جنگ دی د دې تننه تاریخ پوری د پښتنو د شناخت د دوی د صلاحیتو د دوی د بل قومي یا قومي کم سی کم د حقوقو جنگ دی ته اوس پوری زما په ځین کې دی. نو ما د ایم ایس سی بعد بیا ملازمت ما ته دوه درې واره داسې مواقع ملاوي سوې ما ته ملازمت ملاو سو لیکن ما د پاکستاني یا زموږ د خپل حکومت ملازمت صرف په دې نه کې و سی ملازمت کې سی دی ته د آزاد سوچ او د وطن د سوچ یا د سیاسي سوچ برفوره ازادانه اظهار نشي کولای.
د مو د وکالت چې کوم زده کړی دی هغه مو هم دلته کوټه وکړي کله بهر مو وکړي او په کوم سن کې به تر کوم سن پورې ونه
ز بونیسو دونه وی کی زما یونیورسٹی تعلیم ختم سو اور لدغ بعد زخ ما په 1993 کې درنوي کې د یونیورسٹی لا کالج په کوټه کې ما داخله واسطله اور زما په وار د لا کالج ډیگری سی ده هغه مخکې دوه کاله ولا بیا اوس درې کاله سو په شپږنوي کې ما د لا چې کوم ډیگری ده چې موږ ورته بیچلر اپلا هغه ډیگری ما وکړه او د شپږنوي کې 1999 کې په جون جون پشپوش نیوکی ما باقاعده طور پر د وکالت د دغه آغاز وکړي د پریکټس.
باز احمد کاکړ صاحب تاسو ذکر وکړ چې تاسو بابا یو دکاندار وو او کورنۍ ژوند به هم دغسې ډېر د اقتصاد مو ډېر ښه نه وو او د غربت ژوند وو، نو دا په غربت کې تعلیم کول او بیا تر دغه ځایه پورې رسېدل، بیا له هغه بعد له ایم ای سي بعد بیا د لا خواته تلل، هلته هغه کول، دا ژوند څنګه وو د غربت هغه کې مو څنګه دا سبق لا شان واله؟
ما ته اوس هم احساس دی زه که چیرې د دې ټولنې د خپل ژوند را واخلم، دا زما پلار مرحوم پلار د کوم مزدوري ژوند را واخلم او زما د مور د پلار زموږ سره تعاون موږ وورونو یو او موږ ګرد وورونو تعلیم کړی دی نه، او زه خبرې ما چې ماته زه چې دلته کالج ته راتلم ماته چې د میاشتې پیسې د هاسټل کې اوسېدونکي او د کالج د پیسو چې کوم صورتحال دی ماته داسې معلومېږي هغه د یو دوه ویست د 50 کاله مخکې خبره ده، ماته اوس معلومېږي کله یو سیکنډ مخکې چې زه کوم په کوم پیسو په کوم د پلار په تکلیف باندې موږ دا پیسې او سبقونه وویل. زما دغه هغه احساساتو چې هغه انفرادي نسو پاته هغه اجتماعي شکل واخستی چې زه په دا وکالت په شعبه کې رانم، ماته دلته د خپل پېښورانه انداز باندې زه د دې شر خیال ساتم، د خپل ټولنې د خپل سلایتو تر د پوري د خپل استو د خپل دغه مطابق زه بالکل د انساني سلایتو نه سیدی د پیسو د مالی سیاست په ځای بلکې د انفرادي سیاستو د غیرت او د اصولو د اجتماعي سوچ ډیر احترام کوم. یقینا په دې کې زما د پلار مرحوم او زما د مور پلار سیدی دغه بغیر ناممکنه ده، او ورسره د انسان انفرادي سوچم ډیر اهمیت لري چې هغه څومره زیات و خپل ځان بجای د ټولنې خواته ځي. زه خپل خوشنصیب سره ګړم چې د ځوان زیات زیات و ټولنې ته و خپل سیمې ته و خپل اجتماعیت ته و خپل ځبې ته و خپل آس پاس مظلوم ساغه د هر قوم د هر ځبې د هغه پاک کی ورته ځوان تر کی څومره زیات قرباني سی ورکی دغه زما ته لپاره قابل احترام انسان هغه دی.
محمد کاکر صاحب تاسو چې بیا کله په وکالت کې راغله او دا وخت ماشاءالله تاسو د بلوچستان یو مشرانو سینیر وکیلانو کې یاست، تاسو د وکیلانو د حقوقو لپاره دلته د وکیلانو سره جلا جلا بیل بیل ستونزې وي، د هغوی لپاره تاسو ډیر جنگ وکړ، تاسو به هر وخت لارینونه کول، تاسو به هر وخت پریس کانفرنسونه کول، تاسو د بلوچستان بار اسوسیشن صدر پاتې سیوی په دغه جدوجهد کې په دې حالو ځلو کې کله راته وایس چې څه شی موکړ په تر اوسه پورې د وکیلانو ورونو لپاره د نورې ټولنې لپاره؟
تر ټولو لمخ کې چې چون کې په وکالت کې رالمه نو موږ الته په دې بابت د ملک سي هر اغه عمل سي اغه د دې ملک د قوانینو د عین برخلاف او په بین الاقوامي دنیا کې سي د کومو مظلومو قومو خلاف کچيري هر اغه ملک سي اغه بد کول کبد افغانستان په حواله وو کده فلسطین په حواله وو اغه ټیم کې چونکی د فلسطین مسله ډیره زیاته موتاته ول بیا د افغانستان مسله خو چونکی موږ د خپل د دې سیمې د وطن سره برابر راز د زبي ثقافتي تعلق په ول باندې موږ ډیر زیات حساسه د غلرو یو قسم مینا او جذبلرو موږ همیشه په دې ملک کې موجوده کچيري په سیم په هر سیمه کې پنجاب سیمه کې په سند په سیمه کې د یو مظلوم قومو او د سیاسي کارکونانو د دوی د حقوق خلاف یو عمل کې دی کار پارټیانه وي. ما خپل د خپل د وکیلانو د دې کوټې د وکیلانو په اجتماعیت باندې به موږ راوتلو احتجاج مم کولی او په دې سلسله کې موږ به کایت سویو کټانه تتلیو کجلو تتلیو موږ د جنرال پرویز مشرف د اول الفو خلاف جلوس راوتی بیا زموږ ډیر وکیلان په دې کې گرفتار سو به شمول زه کم ټیم چې د بنظیر حکومت د دې آئینی مدت پرو نو پرا او فاروق لغاری د دې حکومت ختم کی بیا بل خصوص ما جلوس راوستي وانی وقتن په وقتن دا خو یو مشهور واقعیت دی، یعنی په دې سیمه کې هر هغه عمل سوی دی بشمول افغانستان بشمول نړۍ سی هغه په هر ځای کې د مظلوم کومو د خلکو د حقوقو او د دوی د خود مختاری د کومو په بابت باندې موږ د دې ځای وکیلانو ډیر زوندۍ ډیر ترکی پسند کردار ادا کړی دی. ما به ستي کارکون یو هم داسې روز نه دی لکړي سی پاک زما آواز شامل نه
دي. ته د هلو ځل ته به بیا هم راځم خو یو ورک تاسو د خپل سټوډنټس لایف حال راکړي لرته چې تاسو کله زده کوونکي واست په هغه وخت کې تاسو له کوم سیاسي ګوند سره تعلق درلود او سیاسي حالې ځلې مو په هغه وخت کې کوي کول یې کنه؟
یقینا موږ په دې سیمه کې زه خپل خان عبدالغفار خان سی پښتون وطن یا د دې سیمې وطن ودته په د سیاسي خدماتو په محبت په جذبه باندې ودته باچا خان وای د د سوچ زده زډیر د دې سیمې د پښتون په سیمه کې زډیر د موجوده سنچري د صدیانو په ول باندې تر ګډو غټ کداور او با عمل سیاستدان ګړم. زه د سوچ سره متفق کوم چونکی په هغه ټیم کې ولی خان د زوی د قیادت سوچ قیادت کولی او زه د سټوډنټ تنظیم پښتون سټوډنټ فیډریشن زه د یونیورسټي صدر ولم په هغه کې زما تعلق و او لدې سره سات سات کم ټیم چې د افغانستان انقلاب راغلی وو دلته په پوره نړۍ کې دلته په دې سیمه کې سوچونه سی وو پر دوو سیاسي سوچ پر دوو بنیادی لارو تقسیم وو. وی وته به لیفټسټ ول کېدی وی وته به رایټسټ ول کېدی یو کیڼ اړخ سی دی هغه کې به اکثر مطلب قوم پرست او ترقی پرست تنظیمانو او په رایټ اړخ سوچ سیاسي اړخ کې اکثر به مذهبي پارټیانې ولې. نو موږ هغه ټیم کې په بلوچستان کې د بلوچستانو بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن په پښتنو کې دوه تنظیمانو پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن سی هغه د پښتونخوا پارټي محمود خان اچکزی د دې ولسی قیادت کولی په پښتون فن فیډریشن سی هغه ډیر غټ فعال د پاکستان ډیر فعال تنظیم او په کراچی په سند په پښتونخوا په بلوچستان کې د پښتنو په سیمه کې دا هغه د پارټي سی اوس دا ټیم او منش پارټي او هغه ټیم نېشنل او امي پارټي ولا ان ډي پي نمشتم نیپ سو. نو زه دا هغه په هغه وینګ کې ولم او لاګ سره زما تعلق دي سره بیا خاص کر موږ په هغه ټیم کې زموږ د ټولو کمپرست تنظیمانو 15 شپږ تنظیمانو هغه یو الاینس کړی او دا هغه نوم پاکستان ډیموکراټیک سټوډنټ الاینس اگر پاکستان په بر په تنظیم وو وشت تنظیمانو په دیک. نو زه چونکه
او په دې وو وشت کې ټوله تر کې پسند کنه کړه اړخ وو
ټوله کړه اړخ او تر کې پسند کړه اوس ډیموکراټیک سټوډنټ فیډریشن ان په سند کې سیدی د تنظیم ډیر مشهور نېشنل سټوډنټ کانګرس د ډیر مشهور ډیر غټ کداور کسانې په پاکستان کې پیدا کړی دي او دا بیا داسې مختلف ته لیکن زموږ قدر مشترک صرف او صرف داو سیمج د یو سرمایدارانه د یو امپریلیزم خلاف او په دې کټ باندې زموږ په پس کې سره جوړو بیا موږ یو الاینس د دې الاینس هم زه چونکه د دې ټول الاینس صوبې صدر پات سوم د دې صوبې مشر پات سوم او د دې سره سره په دې غونډه کې موږ ډیر خپل आवाज د احتجاج په شکل کې د جلوس په شکل کې په سیمینار په شکل کې د لیک په شکل کې په هر محاذ باندې موږ د خپل आवाज لپاره زپې صدې کارکون مکمل ما خپل برخه ورکوله.
او ککر صاحب تاسو به قائد وبندم تیر کړی په دې سټوډنټ لایف کې چې کله تاسو له سیاسي ګوند سره تعلق درلود نو څومره قائد مو تیر کړو په کوم وخت کې و ده؟
زه سټوډنټ لایف کې چونکه دوه اف اس سي زخه زپ دې سیاسي ماتاتول مال سمش چونکه زپ د پرایمری سټوډنټ وم د افغانستان انقلاب مش پر زینو ډیر اثر شي او مش پاغ کې ډیر دغه کولې چونکه له اف اس سي زبا د زیات اساس سو او زما د عمر دغه داسې استقاسه سول سم ځینی فیصله خپل کول شروع کړی. نو زما دا حصہ پدی کی واصل پدی بابت په دغه وخت کې د زیاولک مارشالا وا او زیاولک په سکم وخت زیاولک حکومت ختم کی په 1985 کې د غیر جماعتي الیکشن وو کی وزیر اعظم جنوجو محمد خان جنوجو وزیر اعظم وو وستي لیکن بنیادی طور پر حکمران سی او جنرال سی او. نو موږ په هغه ټیم کې مختلف اوقات به مشکل د سیاسي حقوقو د دې وطن د منډه تپاره بس کلاسو. نو په دغه حساب سند کولای سي پټانو کې د پولیس سټېشن کې د پولیس په گرفتاری کې خو بیخي ډیر وار تللیو او په درجنو اف هایرونه شاید وسمی درسي وي د مشکله. لیکن یو داسې واقع ولا سي یو داسې روجت پسند تنظیم په د یونیورسيټي په تعلیمي دارو باندې عمله وکړه او په هغه په نتیجه کې موږ دا غو مزایمت وکړي او دا غسر د وخت حکومت ورسره. نو په هغه کې بیا زه بیا گرفتار کړل ما سره یو تقریبا یو لسټرنټا نورم گرفتار سو او په ما باندې بیخي زیات داسې مقدمات افایرونه درج کړل سپاه کې عمر بر سزا اور دا تراز دفې یعنی د غسر بغاوت د ریاست سره بغاوت شپږ میاشتې موږ په جیل کې وو اور د دې بعد زخه اچانک 18 اگست 1900 به تقریبا کیږي زیولک حادثه وسوله د دې واقعه موږ په جیل کې ولو له دې بعد سې کوم مقدمات درسي وو او لغه بعد سې بل حکومت رالی نو زموږ په مقدماتم کمزوري سو او چونکې زموږ کې سیاسي وو نو لغه بعد زموږ پورن رای لکلو
دلته براسو د پخوانی چیف جسټس د پاکستان افتخار چودري صاحب چې کله ماتل کړل سو د پرویز مشرف لخوا د پاکستان پخوانی واکمن او به تر هغه وروسته کوم تحریک شروع سو په دې تحریک کې ستاسو ډیر فعال رول وو لږ کړه ته تحریک پاړه راتو وای تاسو ډیر فعال رول پدې کې ولو باوه کوم مشکلات په هغه وخت کې واکمن دلته یو ډیکټیټر یو امیر ناست وو تاسو مشکلات څه شو پدې وخت
نم مارچ اور نو نسو نه 2000 و خبره ده نه سی د دې ملک منصف قاضی قضا چودھری افتخار سے داغ اتفاق دی داغ دا کوټ تعلقو اغه ته جنرل فرویز مشرف او نور جنرالانو په زور راغوشتي په د دوی سکم د جنرالانو کیمپ جی ایچ کیو کیمپ اپستی په اته زبردستی استعفا غوښتله د زبردستی استعفا په نتیجه کې انکار وکي او د دې انتقار په نتیجه کې د پاکستان بر وکیلان ترګو در راټول سو اور پدې کې کزما چیري د تاریخ خبره سي زما دا خیال دی چې زه اول دلته راپورټ سولم از موږ د کوټي وکیلان ته زما د وکیلانو او د نماز رنو ما ورتل جلوس را باسو نماز ر د ټول وکیلانو مرسته وکړه موږ ټول وکیلانو بیا پدې کې برخه واسله خو زما یقین دی زما ایمان دی چې دا تاریخ یو دغه دی چې زه اول ورانم له کوره ما خپل وکیلان ټول راټول سي پر دغه ورځ باندې راټولېجو دلته د قانون او کومراني باید د عین کومراني یو د فرد واحد دغه نه یو کومراني نه دا یو آزاد ملک دی د خپل قوانين دی د خپل دغه دی او باید جمهوری پدې کې موږ راوتلو پدې جلوس کې بیا مسلسل روزانه هر ورځ جلوس راوتی او د پاکستان د هرې صوبې د هر وکیلانو سکم بار موږ ته وایو بار مين مطلب اتحادیان موږ ته اډان اوس کله د کوټي وکیلان ته ټول سي هغه ته د کوټي بار وای د سند وکیلان بیا د سند بار ته وای نو دا ټول راټول سو د دې بعد دا سلسله مطلب دا یو مسلسل تحریک د پاکستان په تاریخ کې دا واحد تحریک دی سی و مارچ نم مارچ 2000 وځه واخلې بیا د غتراز نم مارچ 2009 پوری دوه کال بغیر بلال ناغه مطلب سوای د اتوار وځ غیتوار پر وزم کدا سی غونډه کېدله لیکن دا د شواد اتوار وز ور وزم زموش بغیر جلوس او بغیر احتجاج او بغیر پروډو راوتل او خپل احتجاج کول او دا مطالبه کول سیدا کم قاضی کوزادی او د دې په نتیجه کې نور مش قاضیانو مش قاضی لپس ورته وای یا د سپریم کورټ ججان یا د های کورټ ججان سیدا کسان سیدې کم د عین ته خپل حلف کاغذ دي دا به بحال کیږي نو زه چونکه په دې سلسله کې بیا تقریبا 2 جون 2000 وکی بیا زه د بلوچستان د ټول بر وکیلانو صدر پات سوم سیباغت د بلوچستان بار اسوسیشن صدر منتخب سولم اور خدای نور صاحب زو ته دا وایم په تاریخ کې دونه زیات ووټ نه کار سو او دونه زیات ووټ ماته ملاو سو لدی بعد زه بیا د صوبې په سطح باندې وکیلان منظم کې دو سره سات سات زه د پاکستان داس یو هم د وکیلانو بار نه دی پات سوې یعنی په پنجاب کې تر پنځو زیات بار دی لاهور بار دی گجراوالا بار دی ملتان بار دی رحیم یار خان دی صادق آباد دی کچکوال دی یو بارم دی پاسو سی هغه ته زب هر بار ته زور غلم د صبح پختونخوا هغه شپې وی سی سوات په سوات کې ډیر بد حالو د مولانا صفی محمد او د مولانا فیض الله دی دا د طالبانو په اړه دا قیادت کولې د دوه خپل لغو موږ سواد تم کړلو په سواد کې به موږ د سواد د وکیلانو سره مرسته کوله الته به سره کښېنستلو د سواد وکیلان د ګلګیت وکیلان د پېښور ته خیر موږ به کې ډیر کړلو بیا په سین کې د نن حیدرآباد سکر شکارپور جکماباد د دې سیمه یو بار نه پاسوي د کراچي بار د لاهور بار د کراچي ملیر بار مطلب ما ز زه په یو لحاظ یو خوشنصیبه کارکون یم.
په دغه ټول دوه کلنی هغه کې احتجاج تاسو وایس اره پر سړکونه راوتاس کله گرفتار سپاس تاسو ونیول سوی کنه تاسو ملګری تاسو
درې نومبر چې کوم دغه جلوس د وکیلانو کوم مجلس چې دا په ډېره غټه سطح باندې بین القوامی سطح باندې د دنیا بر میډیا په دې ته متوجه سو چې پاکستان یو داسې ملک دی سپاه کې خو خالی خودکش حمله ور انتها پسند اور د تعلیم خلاف اور دلته بے شمار الزامات په دې ملک په دې ریاست باندې د دې عوام یو غیر متوقع یو داسې تحریک شروع کی په دونه غټ مستقل مزاجی باندې صداغو قیادت وکیلان کوي پاکستان وکلا پیشکی دا خبر ستا په توجه غواړم سی په انساني تاریخ کې د هر قسم سوچ دغه چلیدل دي تاریخ چلیدل دي خود دا تاریخ د پاکستان رنگ پسمانده لغربت ډک او د دې سیاسي طور پر کمزوري ریاستي طور پر د غیر ریاستي قوتو زخه په ډیر محاس باندې ارغمال ملک او بالخصوص زموږ په پوره بین القوامی دنیا کې د دې ملک سکم اړخو چیره و سیدا خالی انتیا پسند دلته دلته ډیر محفوظ دي په دې شکل کې د دې ملک یا د دې وکیلانو دغه مجلس چې زموږ په دې ملک کې به د قانون حکمرانی دا انساني تاریخ کې د اول تاریخ چلا درې دي او دې کې زه تاسو ته په دې خبره کوم چې دا چې دونه ایست واسطه ډیر په دې کې عوام سره ګډو ګرځ د دې ملک بنیادی سیاسي پارټیانو قیادت ګرځ د باندې وو بالخصوص نواز شریف موجوده وزیر اعظم اور بینظیر بھٹو نو دلته بالکل د وکیلانو کردار بالکل انتہائی اهم ترین او خلک دا منی کنه منی دلته بلته سیاسی قوتونه بلته راوستل حکمرانی کول دی کی د وخت د حکمران د جرنیلانو د وخت ډیکټیټر خلاف د خلاف جدوجہد کی د وکیلانو ډیر غټ برخه ده موږ ډیر وکیلان په دی کی یقینا گرفتار سو په کم وخت سی پرویز مشرف د وخت جرنیل او چیف اف آرمی سٹاف مو او صدر مو د 3 نومبر 2000 وکی سیدی د دغه ولګوله مارشالا ولګوله او د مارشالا په نتیجه کې زموږ کم عین او هغه ماتل سو او په دې ملکی سیاسي او بنیادی حقوق ماتل سو او بیا په دې کې زه گرفتار سولم ولې په کوټي جیل کې یشه ولما یو څو شپې لغه بعد زه د لولای په جیل کې وم څو میاستي لغه بعد زه بیا زه کوټ کورته راوستلم او کوټي کې زما کور سیدی هغه جیل نظر بندې په دې کوم زما کور جیل کې او بیا زه څو میاشتې په جیل کې ولم کوم ټیم سي بینظیر بټو راتله ما سره ملاقات کولی نو هغه وجه زخه د بینظیر سکیورټي له وجه زخه بیا زما نظر بندي ختم کړه زما د خیال دی په پاکستان کې په څلور پنځه وکیلان داسې هغه تر ګوتو زیات په دې کې په جیل کې په نظر بندو کې وو پاکستان 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 د استبلیشمنت یا د استخباراتو ډیر لاس دی باندې او هغه ډیر هڅه کوي کوشش کوي چې په هغوی کې خپل لاسوهنه وکړي ستاسو په پیشه کې داسې ستا کیا زموږ شعبه زموږ ورته وایي عدلیه جوډیشري د دې دونه د دې یو د آزاد او د کامیاب ریاست او د حکومت تر ګوډو غټ علامت دا دی چې هلته به عدلیه آزاده وي عدلیه سیده یو د هر هغه غلط عمل د احتساب کولو اداره ده که چیرې د دې ملک بادشاه غلط کار کوي هغه د پاره صرف یو عدلیه ده چې دغه روکتام کوي او که د دې ملک جرنیل که د دې ملک جج د دې ملک سردار د دې ملک نواب د دې ملک سیاستدان د دې ملک ارت بیوروکراسي لیکن بد قسمتی دا ده چې د دې ملک د ناکامۍ تر کور دوه غټه وجه دا وه چې عدلیه سي ده هغه د دې ملک مقتدر قوتو د غلطو حکمرانو تابع پات شوی ده او کم سی دا تحریک و چل دی دا تحریک پا نتیجه کی دا افتخار محمد چودری پا قیادت کی سی کم عدلیه روخ واقسی اگر چه زده تا ازاد دو هم دا ازادی لطرب تی قدم شروع کی او دا دی اثرات اول پا غط طبقه کی شروع سو لده بعد دا دی اثرات و عام خلق و شیریان تا سر رسی دی لیکن چونکه دا چودری افتخار په دور کې دا سلسله شروع سوله ته اوسه پوری خدا شی روان دی، لیکن له بدقسمتۍ زه ډېر له تکلیفه زه دا وایم چې د پاکستان د یو شعري او د قانون سره وابسته د دې پېښې سره وابسته په ډېر حساس معاملاتو کې د دې شعبې په پورته کښته کې زما یو تعلق نه تعلق کې ولې زه د بار صدر یوارنه بل وار بیا پاتې سوم په مختلفو پورومو مختلفو کمیټیانو کې. زما دا خیال دی چې تر اوسه پورې زموږ د پاکستان عدلیه چې ده هغه یقینا دومره ازاده نه ده چې دلته د دې سیمې د دې صوبې یا د دې ملک د خلکو د بنیادي حقوقو لاغه باثره زورهوره طبقه چې زموږ ودې ته وایي اسټیبلشمنټ د دې اسټیبلشمنټ زخه ده یا د دې ملک چې کوم په فیوډلز دي یعنی جاګیردار دي یا نوابان دي دا د دې هدف پوری زموږ عدلیه تر اوسه پورې د کامیابۍ نه ده رسېدلې، بلکې ډېر اوږد منزل ورته پاتې دي ستدیا ته پورې رسي.
قدرمنو اوریدونکو، د مرکې وخت همدومره و. له کوټې خدای نور ناصر در سره مخه ښه کوم.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بالا انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور کو زبردست ځای او هغه تبدی ته د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پوراس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پوراس په پا پاوکم یو لس بجې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو